بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسگری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې درویشتمه د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې لسمه او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې 12 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران اسلامي انقلاب او پر لویدیځې اسیا یې د اغیزونو پر خلاف دسیسې نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. وروسته مشالونه اونیز پروګرام لرو او په آخر کې به د حضرت امام جواد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په هکله په ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د دنیا رسنیو د ایران نارینو ته پراخ انعکاس ورکړی. ایران د بندیزونو د ختمولو کوشش کوي. طالبانو د ایران د اوبو په حق ټینګار وکړ. او امریکا د افغانستان ځینې شتمنۍ آزادوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. نن د شنبې ورځ د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې 12 او د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 10 نیټه ده، چې د نړۍ د شیعه مسلمانانو د نهم امام حضرت محمد تقی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره سمون خوري. امام محمد تقی علیه السلام د 1095 هجري لمریز کال د رجب په 10 نیټه په مدینه ښار کې وزېږېد او د خپل ګران پلار حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د مشرۍ مسؤلیت یې پر غاړه واخیسته. د امام محمد تقی علیه السلام لقب جواد الائمه دی. امام رضا علیه السلام د خپل زوی امام جواد علیه السلام د منزلت په حق لفرمایي: زه داسې زوی لرم چې د موسی علیه السلام په شان د علم د سمندرونو راسپړونکی دی. امام جواد علیه السلام په 8 کلنۍ کې امامت ته ورسېده او د هغه حضرت 18 کلونه د امامت پړاو و، یعنی هغه د خپل امامت پړاو له ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې تیر کړی دی. د امام جواد علیه السلام د امامت په وخت کې بېلابېلو اسلامي او غیر اسلامي پیرکو وده کړې وه او د نورو ملتونو علمونو پونونو ته ځانګړی پام شوی و، نو ځکه خو هغه علمي او اعتقادي بحثونو ته ورننوته او د بېلابېلو دینونو له مخالفتونو سره په مانیزرو کې د خدای پاک په مرستې سره د امامت ساتنه وکړه. د ایران د رادیو او د ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت امام محمد تقی علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت د نړۍ مسلمانانو په 13 تاسو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د نړۍ رسنیو د ایران لرینو ته پراخ انعکاس ورکړی. زمون خبریال راپور کړی د بېلابېلو هیوادونو د انګریزي ژبې رسنیو د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 43 کلیزې په پورتمینه لرینونو ته پوښښ ورکړی. پرون د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب 43 کلیزه وه. د ایران اسلامي انقلاب د 1909 میلادي کال د پرواره د میاشتې په 11مه نیټه د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ بریالیتوب ته ورسید. ایسوسیټیډ پریس خبری اژانس په راپور کې ولیکل د کورونا وایروس خپرېدا ته په پام سره د دوهم کال لپاره په زرګونو ګاډو او موټر سایکلونو پرون د ایران د 1909 میلادي کال د انقلاب د درې څلویښتمې کالیزې د جشن په مراسمو کې د ګاډو رسمي ګذشت او پریډ وکړ. دغه اژانس زیاتوي د ایران ګڼ شمېر خلکو په لاسونو کې د ایران د بیرغونو په نیولو او مړه د یوې امریکا او مړ د یوې اسرائیل په شعارونو سره د امریکا او د لویدیځو هیوادونو تر ملاتړ لاندې د واچا په تختېدا او د اسلامي حکومت واک ته په رسېدا باندې جشن وکړ. ایسوسیټیډ پریس خبری اژانس بیا زیاته کړې ده د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کالیزې مراسم په داسې حال کې وشول چې په وینا کې د اټومي تړون د احیا لپاره د ایران او د نړیوالو قدرتونو خبرې اترې دوام لري. رویټرز خبری اژانس هم د ایران د پرتمین اسلامي انقلاب د کلیزې د مراسمو تر سره کېدا ته په اشاره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی وینا ته اشاره وکړه او ویلي کړ مونږ هیله لرو چې د ایران ختیځ لویدیځ شمال او جنوب ته ده او د ایران حکومت هیڅکله وینا او نیویارک ته هیله نه کوي. ایران د بندیزونو د ختمولو کوشش کوي. ایران خبری اژانس راپور کړی د اسلامي ایران د ولسمشر پارلیمانی مرستیال سید محمد حسین ویل د ویانا د خبرتارو په تعقیبولو سره د تهران پر ضد بایکټونو د خدمتونو هڅه کوو. هغه پرون د ایران په جنوب کې د هرمزګان ولایت په بندراباس کې د سلواغې د میاشتې د 28مه نیټې د لاریون په مراسمو کې ویل په تیرو کلونو کې د امریکا په شان مستعبیرو قدرتونو د ایران د خلکو پر ضد اقدامات ترسره کول خو نن موږ دغه قدرت لرو چې د امریکا بې پیلوټه الوتکه نسکوره کړو دښمنان زموږ پر ضد هیڅ نشي کولی. هغه وویل د ختیځ او د لویدیځ د غوښتنې په پټه د ایران اسلامي انقلاب بریالی شو او خدای پاک په مرستې سره دغه انقلاب درې څلوېښت کاله مقاومت کړی او وده یې هم کړې ده. طالبانو د ایران د اوبو په حق ټینګار وکړ. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د طالبانو موقته حکومت یو ځل بیا د ایران د اوبو د حق په هکله د هیرمند تړون ته په پابندۍ ټینګار وکړ. د ایران او د افغانستان ترمنځ د هیرمند د تړون پر اساس د هیرمند سیند له اوبو څخه د ایران ونډه په کال کې 1.3 میلیونه مکعب متره او په یوې ثانیه کې کابو شپږ مکعب متره دی چې البته دغه چاره په بېلابېلو میاشتو موسمونو کې سره فرق لري. د ایران او د افغانستان ترمنځ د هیرمند سیند د اوبو موافقه په 1450 هجری لمریز کال کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د اوبو او د انرژۍ وزارت پرون وویل دغه حکومت د ایران د اوبو حق ته دړمنده تړونونو په ټولو پروتوکولونو او مدو ته پابند دی. مخکې د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د ایران او د افغانستان په خو اړیکو باندې د خوښۍ په څرګندولو سره ټینګار کړی و د هغو موافقو پر اساس چې ترسره شوي دي هماغه راز د ایران د اوبو حق ته ژمن یو. طالبانو په ننګرهار کې د پانی پت په نوم ځانګړی ځواک جوړ کړ. چارواکي وایي دا ځواک به د ولی د استوګنځای او کار پر ځای امنیت سربیره د یو شمیر مهمو دولتي ادارو د امنیت خوندي کولو دنده پر غاړه واخلي. د ختیځ زون تنظیم رئیس او د ننګرهار ولی مولوي محمد داود مزامل دغه ځانګړي کتې د فراغت په مراسمو کې ویل طالبان باید په هر ډول جنګي تکتیکونو او د پوځي وسایلو په کارولو کې پوهه ولري. د افغانستان نیمایي شتمنۍ ورکول کیږي او نیمایي ضبط کیږي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر جو بایډن د حکم په لاسلیک کولو سره د افغانستان د مرکزی بانک له 1 میلیارډ کنګلشي ډالرو څخه د 3.5 میلیارډ ډالرو د آزادولو اجرایي حکم ورکړ. د رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د برخې خبریال سټیو هولینډ وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن یو اجرایي حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به د طالبانو لله څخه د لرې پاتې کېدا په شر د افغانستان د مرکزی بانک له 1 میلیارډو کنګل شویو ډالر څخه 3.5 میلیارډ ډالر آزاد کړي. له بلې خوا د امریکا ځینو رسنیو ویلي دي چې ولسمشر جو بایډن اراده لري د افغانستان د مرکزی بانک نیمایي کنګل شویو ډالر ضبط کړي او هغه د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 11مه نیټې د حملو د وژل شویو کسانو کورنیو ته ورکړي. د سعودي عربستان 15,000 ټیرورستان عراق ته ورغلي. میر خبری آژانس راپور کړی د عراق د پخوانی لومړي وزیر حیدر العبادی مرستیال صالح المطلق عراق ته د سعودي عربستان د 15,000 ټیرورستانو د ورتلو خبر تایید کړ. د عراق پخوانی لومړي وزیر حیدر العبادی مخکې ویلی وو چې د سعودي عربستان 15,000 ټیرورستان عراق ته ورغلي. د عراق د پخوانی لومړي وزیر حیدر العبادی مرستیال صالح المطلق خپل هیواد ته د سعودي عربستان د ګڼ شمېر ټیرورستانو د ورتلو د خبر په تاییدولو سره وویل د سیمې هیوادونه په سیاسي او ملي پال چلند سره له عراق سره سلوک نه کوي، بلکې هغوی د خپلو حکمونو د اجرا کولو لپاره په یو پولیس پسې دي. د هغه دغه وینا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د عراق وروستۍ پیښې او ناکراریانې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د بیا حیا کولو لپاره د امریکا او د ځینو عربو هیوادونو د هڅې د ترسره کېدا ښودنه کوي. د سوریې الهول کیمپ څخه عراق ته د داعش ډلې د غړو انتقالول او د سوریې په حساکا زندان باندې برید او د داعش ډلې د بندیانو تښتېدل په دې لړ کې د امریکا او د ځینو عربو هیوادونو د اقداماتو ښودنه کوي. امریکا له سوریې څخه عراق ته ټیرورستان انتقالوي. زمون خبریال راپور کړی د عراق د پته ایتلاف یو غړي الماموري د سوریې الهول کیمپ څخه عراق ته د ترهګرو د انتقالولو لپاره د امریکا د اقداماتو خبر ورکړ. په عراق کې دغه باور شته چې د داعش ترهګرو ډلې د خوځښتونو ختمېدل نیغ په نیغه له سوریې او عراق څخه د امریکا د پوځیانو په کامل ډول له وتلو سره ارتباط لري. داعش، القاعده، جبهه النصره او نورې په لسګونو ترهګرو ډلې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، امریکا، انګلستان، فرانسې، ترکیې، بحرین، اسرائیلو او نور عربو اروپایي هیوادونو په ګډه سره جوړې کړي دي چې د سیمې مسلمان ملتونه او هیوادونه تباه کړي. د روسیې استازي د اروپایي اتحاد له چارواکي سره وکتل. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی په وینا کې په نړیوالو موسسو کې د روسیې دایمي استازي میخایل اولیانو پرون د وینا د خبرو اترو د اتم پړاو په چوکاټ کې د اروپایي اتحادیې د بحرین اقدام د سرویس د مشر له مسؤول انریک امور سره کتنه وکړه. میخایل اولیانوف 1970 د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي رابرټ مالی سره هم کتنه کړې وه. د امریکا پلاوی هم د رابرټ مالی په مشرۍ وینا ته تللی دی چې په غیر مستقیم ډول په خبرو کې ګډون وکړي. د وینا د خبرو اترو اتم پړاو د ایران پر ضد د غیر قانوني او د ظالمانه بایکټونو د ختمېدا په چورلیستوب سره د سیاسي فیصلو د غوره کولو لپاره له یوې لنډې دمې وروسته د فروری د میاشتې له اتمې نېټې راهیسې له سره پیل شوی دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو کو درمن اردوونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د ایران اسلامي انقلاب او پر لویدیځې آسیا د اغېزونو پر خلاف دسیسو نومېږي. د ایران د اسلامي انقلاب په تیرو 43 کلونو کې د درستو خنډونو او دسیسو په سیوره کې اوسره بریاوې ترلاسه کړې دي، خو د سلطې نظام د تحریف له بهیر او له رسندوي دیکتاتورۍ څخه په استفادې سره د اسلامي انقلاب د حقایقو پرمختګونو په پټولو پسې دی. د ایران د اسلامي انقلاب د پرمختګونو د تحریفولو او پټولو یو تر ټولو ستر دلیل د لویدیځې آسیا سیمې پر هیوادونو د اغېزونو په باره کې اندېښنه ده. خو دا اندېښنې ولې دي؟ د انقلاب د دوهم ګام په اعلامیه کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنهای په تعبیر اسلامي انقلاب د اوسمهال تر ټولو ولسي انقلاب و چې په څلورو لسیزو تیرېدا سره سره هیڅ ډول انحراف او ګډوډۍ پکې نشته. اسلامي انقلاب په داسې حال کې له انحطاق او ګډوډیو سره مخ نه دی شوی چې ډېر ظلمونه پرې شوي دي او د مظلومیت یو مثال دی. د ایران اسلامي انقلاب د مظلومیت مثال هغه شهیدان، د ټیرور شهیدان، د تکلنې سپیسلي دفاع شهیدان، د حرم دفاع کوونکي شهیدان دي چې د دوی پاکه وینه د نړیوال استقبار او د هغوی د تالیسټو په وسیله تویه شوي ده. د ایران اسلامي انقلاب د مظلومیت یو بل مثال پراخ او بېمخینې بندیزونه دي. تر دې دمه هیڅ یو ملت د ایران د ملت په اندازه بې کړ شوی نه دی. همدغه موضوع د اندېښنې عامل ده، ځکه چې د هغو درستو ستراتیژیو د ناکامۍ بیانونکي ده چې د ایران د اسلامي انقلاب د درېدا او تمکیدا لپاره غوره شوي دي. د ایران اسلامي انقلاب یوه ځانګړنه د دې قدرتمنې دا ده، لکه څرنګه چې په بشپړ ډول د سلطې د نظام په وړاندې درېدلی او له استقبار سره د مبارزې په څیر د سلطې د منلو، د مظلومو ملتونو دفاع، د فلسطین د موضوع او د ناروا صهیونیستي رژیم په رسمیت د نه پیژندلو په څیر له خپلو اصولو سرغړونه نه کوي. د اسلامي انقلاب د قدرت بیلګې دي. په لویدیځ یا سیمه کې اوسنی مقامات په یوه داسې اغېشوندونکي فعال خوځنده لوبغاړي بدل شوی دی چې په هغو هیوادونو کې شتون لري چې لا ډېر زیات اولسي ملاتړه برخمن دي او هیڅکله هم له هیڅ یو بهرني قدرت سره اړوندالی هم نه لري. دا اندېښنه هم شته چې له سلطې سره مبارزه او د اسلامي انقلاب د مقامات ځانګړنه د سیمې د نورو ملتونو لپاره په یوې ویلګې بدله شي. یو بل عامل دا دی چې د ایران اسلامي انقلاب خپلواکۍ ته د رسېدا، د ځمکنۍ بشپړتیا، د سیمه ییز قدرت وړتیا، د ساینس او د ټکنالوژۍ په ډګر کې د پرمختګ، په سیاسي مسلو، د حکومت په اداره کولو کې د ولس د رول او پراخ ګډون، په ټولنه کې د اخلاقو او معنویت د لوړتیا، عدالت ته د رسېدا، د هڅې او مخنیونکي او دفاعي قدرت ته د رسېدا په څیر په مختلفو ډګرونو کې د ډیرو پرمختګونو او تحقیقاتو سرچینه شوی دی. په داسې بڼه کې چې د ایران د اسلامي انقلاب د دغو پرمختګونو او توفیقاتو ته پوښښ ورکړل شي، نو د سیمې نورو ملتونو لپاره په یوې غوښتنې بدلېدلی شي، لکه څرنګه چې په 2019 میلادي کال کې د رابانو پاڅونونه هم د ښکېلو هیوادونو د ولس لخوا د دغه شان غوښتنې ښودنه وه. یو بل مهم عامل په ایران کې دیني ولسواکي ده. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو 43 کلونو کې تقریبا په هرو 2 کلونو کې یو انتخابات ترسره کړي دي. په ایران کې انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیمې په هیوادونو کې اساسا د انتخاباتو موضوع او د ولس سیاسي مشارکت او ګډون هیڅ معنا نه لري. د امریکا د کارټر د پړاو د ملي امنیت سلاکار زیبیګینو برژنیسکي په 2019 میلادي کال کې لمړنې 100 میاشتې مخکې ویلي وو، ایران د ډیموکراسۍ له خپلو ګوندنو ډیر زیات مخکې دی. زما په اند ایران یو معتبر او باوري ملت او حکومت دی. دغه معتبر هویت په دغه هیواد کې د پیوستون عامل دی. یو داسې شی دی چې د منځني ختیځ سیمې په زیاترو هیوادونو کې هغه نه لیدل کیږي. که څه هم لویدیځ قدرتونه د ډیموکراسۍ مدعی دي، خو د دغه قدرت د لویدیځ سیاسي ملت لپاره ډیموکراسي نه غواړي، ځکه د هغو واکمنانو لپاره یو ګواښ دی چې د لویدیځو سیاستونو په بشپړ ډول مجریان دي. پر دې اساس ایران ډیموکراسۍ باید تعریف کړي، سو د لویدیځ سیاسي ملت لپاره بلګه او همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره هم د قدرت کومه سرچینه ونه اوسي. تا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ
پانا
دیر عزتمن و آوریدون کوز من فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزان و سم در تاریخ و بل پانا تاسو تا ورانده کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې د 28 نیټه ده چې د 1438 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې لسمې او د 2022 میلادي کال د فروری له 12 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه درې اتیا کاله پخوا د شپیتم هجری قمری کال د رجب په لسمه نیټه په علی اصغر مشهور د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د قدرمن مسیح حضرت امام حسین علیه السلام کشر زوی عبدالله بن حسین وزیږید. هغه د دغه زوکری په وخت د معاویه زوی یزید تازه واک ته رسیدلی وو او په دې لټه کې وو چې په ګواښ او دباو سره له امام حسین علیه السلام څخه بیعت واخلي، خو هغه حضرت چې یزید فاسد او بې صلاحیت کس بالا له هغه سره بیعت کولو ته حاضر نو او له همدې عمله یې د خپل زوی علي اصغر له زوکړې کابو اتلس ورځې وروسته د خپلې کورنۍ له یو شمیر غړیو سره مدینې منورې پرېښوده خو له حضرت امام حسین علیه السلام سره په کربلا کې د یزید لښکر د جنگ په وخت کې د حضرت علی اصغر علیه السلام ډیر مهم رول و. کله چې د هغه حضرت ټول یاران شهیدان شول هغوی خپل شپږ میاشتنی زوی چې د دښمن لخوا د اوبو د بندېدو له امله سخت تږی و په لاس کې یې پورته کړ او له هغوی وغوښتل چې دې ماشوم ته یې اوبه ورکړي. خو د یزید له لښکر څخه هر ملت ابن کاهل اسدی په ډیر بهرامۍ سره حضرت علی اصغر علیه السلام ستونې ته په غشي وویشت او هغه شیدې رودونکی ماشوم یې شهید کړ. یو زر دوه سوه اته څلویښت کاله پخوا د یو سل پنځه نویم هجري قمري کال د رجب په لسمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له قدرمنو اهل بیتو امام محمد تقی علیه السلام د مدینې په ښار کې وزیږید. هغه حضرت د خپل قدرمن پلار حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د مشرۍ مسؤلیت په غاړه واخیست. امام محمد تقی علیه السلام د خلکو په منځ کې له ډېرې لوړې خواخوږۍ برخمن و. هغه حضرت له دې عمله چې ډېره زیاته بخښنه یې درلوده د جواد په نوم چې د بخښونکي په معنا دی مشهور شو. د امام جواد علیه السلام کور د اړمنو کسانو د پناه ځای و چې له هرې خوا نهیلې شوي و. د امام جواد علیه السلام مرستې ته یې سترګې وې. د امام جواد علیه السلام کور د اړمنو کسانو د پناه ځای و چې له هرې خوا نهیلې شوي و او د امام جواد علیه السلام مرستې ته یې سترګې وې. د امام جواد علیه السلام په وخت کې د اسلام د نفوذ حوزې لمن ډیره پراخه شوې وه. دغه کار د مختلفو رایو د خپرېدو انتقال لپاره زمینه برابره کړه او د مسلمانانو او غیر مسلمانو پوهانو ترمنځ د خبرو اترو او مباحثې لپاره یې ور پرانیست. په دې منظومان کې امام جواد علیه السلام د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د یادگار په توګه له هر ممکنه موقع ګټه پورته کوله تر دې چې خلک د اسلام له لوړو معارفو او علوم سره بلد کړي او د غیر الهی اندونو د نفوذ مخه یې ونیسي. د حضرت امام محمد تقی علیه السلام د زوکړې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو ترڅنګ د هغه حضرت لنډه وینا را اخلو چې فرمایي: پر خدای جل اعلی شانه او باور د لوړتیا پوړی ده. هر څوک چې پر خدای باور وکړي خدای هغه له هرې بدۍ ژغوري او له هرې دښمنۍ ساتي. او له ننه څلور اویا کاله وړاندې د نولس سوه اته څلویښتم میلادي کال د فروری د میاشتې په دولسمه نیټه د مصر نامتو مبارز او د اخوان المسلمین تنظیم جوړوونکي حسن البنا د انګلستان او د مصر د هغه وخت د باچا فاروق په ګډې دسیسې سره شهید کړی شو. هغه په پوهنتون کې د زده کړې په وخت د استعمار او د هغه د کورنیو ګوډاګیانو پر ضد خپلې مبارزې پیل کړې.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غاګ.
مشال
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچری عزیزانو سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شیو چې د مشالونو د لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ او استفاده هم ځینې وکړئ.
مشال
ډیرو عزتمن اوریدونکو د مشالونو د پروګرام ګران اوریدونکو په نننی پروګرام کې کوشش کوو چې د سمود قوم د ګناه او د هغه چوپتیا په حق لا چې دغه قوم یو شمیر کسانو د یو شمیر نورو خلکو په وړاندې لرله له تاسو سره خبرې وکړو او د قرآن کریم د آیتونو پر اساس په دغه کیسې کې د امر بالمعروف او نهی از منکر د پریښودلو د نتیجې په حق لا تاسو ته معلومات درکړو او دغه راز غواړو د دغه شرعي او الهي دندې د اهمیت په هکله د امام هار علیه السلام روایتونه درته بیان کړو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د سمود قوم چې له عاد قوم وروسته راڅرګند شو، د عربانو یو قوم او یو تمدن یې درلود چې ځمکې یې آبادوله او په هوا او مځکه کې یې محلونه او په غرونو کې یې مضبوط کورونه جوړول. دا متن د قرآن شریف د اعراف سورې 4:1 آیت بیان کړی. د دوی یو کار او کسب کرهنه وه او هغوی چینې کیندلې او د خرماو او د میوو باغونه او کروندې رامنځته کولې. دغه موضوع هم د قرآن کریم شعرا سوره 138 آیت بیانوي. کله چې سمود قوم خپل پروردگار هیر کړی وو او په خپل کاری فساد کې ډوب شوی وو، متعال خدای حضرت صالح علیه السلام پیغمبر هغوی ته مبعوث کړ چې هغوی د توحید دین او د بت پرستۍ پرېښودلو ته ور وبولي او هغوی عدل او احسان ته ور وبولي او له سرغړونې، اسراف او طغیان څخه یې منع کړي او هغوی له الهي عذاب څخه وبیروي. څرنګه چې د قرآن کریم د شعرا د مبارکې سورې په 122 او 144 آیتونو کې داسې راغلي دي: اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين اتقوا الله واتيئون. هغه وخت چې ورته یې ورور صالح ویل: آیا د خدای له عذابه نه ویریږئ؟ بېشکه چې زه ستاسو لپاره امین پیغمبر یم، نو له خدایه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. مستکبرو سرغړونکو او عامو خلکو چې تل یې د طغیان پیروي کوله او هم هغه راز په خپل کفر او دښمنۍ ټینګار کاوه، او هغه کسان چې په حضرت صالح پیغمبر ایمان راوړی وو ذلیل ګڼل او حضرت صالح په لیونتوب او جادوګرۍ تورانوه او له هغه حضرت د خپل نبوت دلیل او نخه وغوښتله. څرنګه چې د قرآن کریم د شعرا سورې په 125 او 153 او 154 آیتونو کې داسې راغلي دي: الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیت ان کنت من الصادقین. هغه کسان چې په مځکه کې فساد کوي او اصلاح نه کوي، د سمود قوم خلکو ویل: ای صالحه، بیله دې بله نه ده چې ته له جادو شویو کسانو څخه یې او د دغه جادو له کبله یې عقل له لاسه ورکړی دی. ته یوازې زموږ غوندې انسان یې او که چیرې په بشر باندې وای نازلېدلی، نو په موږ باندې به هم وای نازلېدله. نو که له رښتونو یې او د خدای لخوا راغلی یې، نو یوه نښانه یعنی معجزه راوړه.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، صالح پیغمبر د سموت قام د خلکو لپاره د یوې پرخې یعنی ساخ کاڼي څخه یوه اوښه راوویستله او هغوی ته وویل، خدای تعالی تاسو ته حکم درکړی دی چې د اوبو له چینې یوه ورځ استفاده وکړئ او بله ورځ هم د اوبو چینې دغه اوښې ته بیله کړئ چې دغه حیوان له دغه چینې اوبه وڅښي. او دغه راز حکم یې ورکړ، دغه اوښه ازاده پرېدوئ چې د خدای په ځمکې باندې چې هر ډول غواړي وڅري، هسې نه چې تاوان ورته ورسوئ. که چیرې داسې وکړئ، له نږدې او دردونکي عذاب سره به مخامخ شئ. د صالح پیغمبر بلنه ده او د سمود قوم انکار څه موده دوام درلود چې سمود قوم خپل طغیان دې حد ته ورسوه چې د اوښې د وژلو پلان یې جوړ کړ او خپل تر ټولو ظالم کس یې راوسته چې هغه دغه اوښه ووژني. او د حضرت صالح علیه السلام د وژلو پلان یې هم جوړ کړ او په خپلو کې سره قسم وخوړه چې موږ د شپې په وخت حضرت صالح علیه السلام او د هغه کورنۍ غړي وژنو.
دوستانو، لږ وخت وروسته د سموت قوم مکر په خپله هغوی ته ورستون شو او هغوی له الهي عذاب سره مخامخ شول. د قرآن کریم په آیتونو کې ویل شوي دي چې رجفه ډیره سخته زلزله راغله او توندر وغورځېد او سموت قوم غړي په خپلو کورونو کې هلاک شول او خدای تعالی حضرت صالح علیه السلام او هغه کسان چې ایمان یې راوړی وو او د خدای له عذابه ویرېدل وژغورل، لکه څرنګه چې د قرآن کریم د هود سورې پشپک شپیتم او اته شپیتم آیتونو کې لولو: فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ان ربك هو القوي العزيز وهغذ الذين ظلموا صيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعد لثمود. كلچي زموج يعني د عذاب حكم راغي نو صالح او هغه کسانو تموچی لهغه سره وو پخپل رحمت سره نجات ورکړ. د هغې ورځې له رسوایۍ مو وساتل، بېشکه چې ستا پروردګار ډېر طاقتور او ښه غالب دی. او کومو کسانو چې ظلم کړی وو یوې آسماني چیغې ونیول، نو سهار په خپلو کورونو کې پر مخې مړه پرېوتل، لکه چې دوی په هغې کورونو کې هډو نه وو. خبردار اوسئ چې د سمود د قوم د خپل رب انکار وکړ. خبر شئ چې سمودیان دې د الله له رحمته لیرې او نابود وي.
وګوردونکو، امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام د امر بالمعروف او نهی از منکر د مسالې د بیانولو لپاره د سمود قوم او د حضرت صالح علیه السلام د اوښې د پیښو د غوڅولو کیسې ته اشاره کړې ده او فرمایلی دي، یوازې یو کس د سمود قوم د اوښې پښې غوڅې کړې خو عذاب په ټولو باندې راغی، ځکه چې ټول په دغه کار باندې راضي وو. پر دې اساس هر څوک چې له یو شمېر کسانو سره د هغوی په کړچار باندې موافق وي او د هغوی کارونو ته رضایت وښیي، که څه هم په عمل کې له هغوی سره مرسته ونه کړي، له هغوی ګڼل کیږي او د ګناه په هکله له زړه د هغه رضایت او د منکر په وړاندې د خپل نه څرګندول د خفګان نه څرګندول د هغوی ګناه ته د رضایت د ښودلو په معنی دی. دا ډول کسان د خدای لخوا د ګناهګرانو په جرم کې شاری ګڼل کیږي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، هر څوک چې په داسې ګونډی لري چې ګناه کوي او هغه له ګناه نه منع کوي، د هغه په ګناه کې شریک دی. پر دې اساس داسې سړی چې ګناه ویني خو چوپ پاتې کیږي، دوی ګناهان یې کړي دي، یوه د هغه عمل ګناه او بله ګناه د دغه عمل په هکله رضایت خودل دي.
عزتمن اوریدونکو، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دومره اهمیت لري چې متعال خدای د آل عمران د مبارکې سورې په 21 آیت کې د یو شمیر انبیاو علیهم السلام او مؤمنانو یادونه کوي چې د دغه الهی دندې د ترسره کولو او لوړتیا په لاره کې شهیدان شوي دي او فرمایي: ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. څوک چې د خدای له آیتونو انکار کوي او په ناحقه پیغمبران وژني او هغه څوک هم وژني چې خلکو ته د عدل او انصاف کولو حکم ورکوي، نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. اسلامی روایتونه هم د دې خودنه کوي چې د غستر فریضه له اسلام څخه په مخ کې په شریعتونو کې او د ټولو انبیاو علیهم السلام او د وړ کسانو روده ده. د بیلګې په توګه حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایي: بېشکه امر بالمعروف او نهی عن المنکر د انبیا علیهم السلام او د وړ کسانو لاره ده. حضرت امام جواد علیه السلام هم فرمایي: امر بالمعروف او نهی عن المنکر دو الهی مخلوقات دی. هر چا چې له دوی سره مرسته وکړه او اجرا یې کړل، نو د خدای پاک جل اعلی شانو له رحمت او نصرت سره مخامخ کیږي، او هر چا چې هغه پریښودل، نو د خدای له عذاب سره مخامخ کیږي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، د مشالونو دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او مد لري.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
پلون اوریدونکو، په خپل درانه حضور کې زموږ د مینې او اخلاص ډک سلامونه ومنئ. د رجب د میاشتې لسمه نیټه د حضرت امام رضا علیه السلام د باغ د احسان او سخاوت د ګلدستې د خوشبویه ګل او د مؤمنانو د نهم امام حضرت امام جواد علیه السلام د نیکمرغې زوکړې له کلیزې سره برابره ده. تهران رادیو په دې مناسبت تاسو ټولو ته مبارکي وایي، او د هغه امام د ژوند په باره کې یو څو ټکي درته وړاندې کوي. نو هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. یادونه هم ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیمار سره
ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوم.
خوږو دوستانو، د مؤمنانو نهم امام حضرت امام محمد تقی جواد علیه السلام د هجرت د 1590 کال د رجب په لسمه نیټه په مدینه کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. اتم امام د رسول الله مبارک او د خپلو پلار نیکونو د سنت په اساس د هغه په خی غو کې اذان او کیڼ غو کې اقامت ووایه. هغه بزرګوار لشپی تر سهره د خپل زوی د زانګو خواته ناست، او له هغه سره یې راز او نیاز کاوه، او ورته یې الهی اسرار او غیبی علوم ورکړل. حضرت امام رضا علیه السلام د خپل زوی نامه د خپل نیکه رسول الله مبارک په نامه محمد کې خودله.
قدرمن اوریدونکو، امام د قران او اسلامي کلتور په نظر او لیتوګي کې ډیر لوړ مقام لري. امام د خدای خلیفہ او یو کامل معصوم انسان دی چې په خپل د کمال لار وهل او د لار خود مدیر او مدبر په توګه نه یوازې د انسان بلکې د هستۍ په خدمت کې چې هر څوک خپل وړ او غوره مقام ته ورسوي. امام انسانان د کمال لور ته بیایي او د هغه روزنه او تربیت په غاړه اخلي. له دې امله آسمانونه او مځکه او هر څه چې پکې دي د امام تر روزنې لاندې د خدای لور ته حرکت کوي او روزل کیږي. په بله ژبه، په انساني نظام کې د امام رول د خلکو د هدایت او بیان په برخه کې د پیغمبرانو د رول په شان دی او هغوی دی چې وحیانی تعلیمات خلکو ته بیانوي او روښانوي. د پیغمبر اهل بیت پر ټولنیز او سیاسي برخه کې د یو کامل انسان په توګه د ټولنې سیاسي او ټولنیز مشري په غاړه لري او د سولې یا قیام په حال کې خلک د کامل او عدالت محور ټولنې لور ته هدایتوي. په حقیقت کې امام هغه څوک دی چې د دین او دنیا په چارو کې عمومي مشري په غاړه لري. حضرت امام جواد علیه السلام هم له دغو امامانو دی. دوی د خپلو نورو مشرانو او نیکونو په شان په ټولو زمینو کې کمال درلود، خو د بخښنې ځانګړتیا تر نورو لوړه وه. د دوی له دره به هیڅوک بې وزله او نهیلې نه ستنېده. له همدې امله په جواد مشهور شو.
خوږو دوستانو، د حضرت امام محمد تقی علیه السلام یو ځلانده ځانګړتیا له ډیر علم حتی په وړوکوالي کې د هغوی برخمنتیا وه. د قرآن کریم مورخ او مفسر طبری لیکي، کله چې د امام بزرګوار عمر شپږ کاله او څو میاشتې وو، پلار یې شهید شو او شیعیان په حیرانتیا او لالهاندۍ کې پاتې شول. په خلکو کې د نظر اختلاف پیدا شو، ځکه چې د امام جواد علیه السلام عمر یې کم باله او د دوی له علمی مقامه نه خبر وو. له همدې امله د شیعیانو غونډې جوړې شوې او له امام جواد علیه السلام سره یې ځینې کتنې وکړې او د هغوی د ازموینې او د ډاډ حاصلولو لپاره یې چې ګنې هغه امام د امامت علم لري، ځینې پوښتنې له هغوی وکړې. او کله یې چې عالمانه او روښانوونکي ځوابونه واورېدل، نو آرام او ډاډه شول. د امام جواد علیه السلام علمي مناظره ډیر زړه راښکونکي او اوریدونکي وو. دوی له کم عمر سره سره د مختلفو مذهبونو له عالمانو او فرقو سره مفصلې او اوږدې خبرې درلودې. په دغو مناظرو کې د امام جواد علیه السلام د علم پراختیا ښه ښکاره کیدله. امام بزرګوار په دغه هر یوې غونډې کې مختلف علمي، فکري او فقهي مسلې حل کولې، تر دې چې حتی مخالفانو به هم د هغه بزرګوار په فضیلت او علمي لوړتیاو اعتراف کاوه. ابن حجر حسمی لیکي، مامون حق حضرت خپل زوم جوړ کړ، ځکه چې لکم عمرې سره د علم، پوهې او حلم له نظره تر نورو عالمانو لوړ.
حضرت امام جواد علیه السلام د علومو او اسلامي فرهنګ په پراختیا او د شاګردانو په روزنه کې ډېر اغیزمن خدماتونه او هڅې وکړې. دوی په مدینه منوره کې د قرآن د تدریس او تفسیر درسونه کې خودل او د مدینه له خلکو یا هغو کسانو سره په کتنه کې چې په نورو اسلامي سیمو کې ژوند کاوه، هغوی د اسلامي معارفو له خوټېدونکو سرچینو خړوبول. شیخ طوسی د امام د حدیثو راویان یو سل دیارلس تنه ګڼلې دي. امام جواد علیه السلام په خپل زمانه کې د ځینو صحیح و فکری و سیاسی حرکتونو چورلیز و او پا دیاره حتی لدیرو لیرو سیمو څخه هغه حضرت ته ځینې مالونه او مرستې رسیدلې. دوی هم له دغو مرستو په ټولنیزو او سیاسي چارو کې کار اخیسته. دغه اړیکې په ډیرو سختو شرایطو کې ټینګېدلې، نو ځکه به کله کله امام او لارویان یې مجبور وو د هغه حضرت لیکونه په کوډ ورډ کې ولیکي. امام په خپل په یو پیغام کې د علم او پوهې اهمیت بیان کړی او فرمایي علم حاصل کړئ ځکه چې هغه په ټولو لازم دی، او د علم خبره او څېړنه یې ډیر ښه او خوشیدونکې خبره ده. دینی ورونه له یو بل سره پیوندوي، او د لوړ شخصیت او ځوانمردۍ نښه د مجلسونو لپاره مناسبه تحفه، په سفر کې ملګری او دوست، او په غربت او تنهایی کې مل او مونس دی.
خوږو دوستانو، د خلکو خدمت او د هغوی د اړتیاو پوره کول د معصومو امامانو علیهم السلام ورځنی کارونه وو. حضرت امام جواد علیه السلام هم په دې ډګر کې مخکې وو. هغه لوی او بزرګوار امام فرمایي، انسان د درو غوره ځانګړتیاو په لرلو سره د خدای رضا ته رسیږي، یعنی ډیر استغفار کول، له خلکو سره نرمي او خوش اخلاقي، او د زیاتې صدقې ورکول. د امام جواد علیه السلام له نظره د خلکو خدمت کول په انسان د خدای رحمت دی، او په دې برخه کې کوتاهی او سستی د خدای نعمتونه ختم کوي. امام بزرګوار د خپل یو ناروغ صحابي پوښتنې ته ورغی، او هغه سړی ژړل، او د مرګ په هکله یې بې صبري کوله. امام بزرګوار ورته وفرمایل، ای د خدای بنده، آیا له مرګه ویریږي؟ دا ځکه چې نه یې خبر د مرګ حقیقت څه دی. آیا که ستا بدن ککړ شي او ستا د خوابګان سبب وګرځي او ستا په بدن کې زخمونه او دانې راووزي، او په دې پوهیږي چې په غسل کولو او په حمام کې په لامبلو سره دغه زخمونه ختمیږي، نو زړه به دې نه غواړي چې حمام ته لاړ شي او بدن دې ووینځي او له دغو زخمونو او ککړتیاو پاک شي؟ او کنه زړه دې دا غواړي چې حمام ته لاړ شي خو همدغه ککړتیاوې او زخمونه دې پاتې شي؟ ناروغ سړي ځواب ورکړ، ضرور مې زړه غواړي چې حمام ته لاړ شم او بدن ووینځم. امام بزرګوار علیه السلام ورته وفرمایل، د مؤمن لپاره مرګ هم هغه حمام دی، او هغه له ګناهانو او ککړتیاوو آخري پاک کیدل دي. نو کله چې د مرګ لور ته ورغلې او له دغه مرحلې تیر شوې، په حقیقت کې دومره غمونه او رنځونو خلاص شوي، او د خوشحالۍ او خوښۍ په لور روان شوی. ناروغ سړی د دې خبرې په اورېدو سره قرار شو، او زړه یې ډاډه شو، او عافیت او تندوالی یې پیدا کړ. په یو ډېر ښه قرار سره یې اندېښنې له زړه ووتلې. هو، کله چې انسان له فکري او روحي او نفساتی نظره او د ایمان او نیک عمل په ملاتړ سره ځان د آخرت د سفر لپاره تیار کړي، نو د مرګ په وخت نه ویریږي، او پوهیږي چې په حقیقت کې په دغه سفر سره به له کړاوونو د ژغورنې او ازادۍ او د ښادیو په لور منتقل شي.
ډیرو عزتمنو اورېدونکو، یو ځل بیا درته د حضرت امام جواد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وایو، او د خپرونې په پای کې د هغه بزرګوار امام په ویناو سره د خپل دغه پروګرام پای ته رسوو، او دغه پروګرام ته لا ښکلا وربخښو. هغه حضرت فرمایي، درې څیزونه د خدای تعالی رضا ته د رسیدلو سبب ګرځي. لومړی، له ګناهانو او خطاګانو زیاد استغفار او د پښیمانۍ څرګندول. دوهم، تواضع او عاجزي درلودل. دریم ډیر صدقه ورکول او د نیکو کارونو کول.
خوږو دوستانو د دغه مطلب هم وخت هم پای ته ورسېده، نو تر بل وخته تاسو هم په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساته سهرنی پښتو خپرونه اورئ. ډیرو عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو، کچیرې تاسو غواړئ زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورشئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب ولولئ او دغه راز چاپې هم کړئ، زمونږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/bs. عزتمن اردوونکو، دغه راسته سمون ته خپل لیکونه، نظرونه، وړاندیزونه هم را لګلی شئ چې په هر کله راشه پروګرام کې درته وړاندې کړو. موږ د ستاسو د وړاندیزونو هرکلی کوو. خوږو اردوونکو، دغه راز یادونه کوو چې زمونږ بله خپرونه مازیګرنۍ خپرونه ده چې د ایران په وخت د مازیګر په 4 بجې خپرېږي. نور موږ تر هغه خپرونې پورې تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې از بریالی او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او رزم هم په خیر.